چې د افغانستان له تیر حکومت سره د ایران اړیکو ته په پام په دې باور دي چې ایران له خپل ګاونډي سره د خپلو ګټو د ساتلو هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو دا د استاسو پام د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته راګرځوم چې احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې د نورستان د شاعرانه فضا ته مو ورولو. د انزورونو د شاعر نور محمد لاهو شعر لر
نیمه شپه ده ای اسمان تلک چپسه دیو با تر موزیک ده د زړو او ماتو پانو پیغله شوی نڅا اوره.
د شعر نقد له شاعر عبدالمالک بیکسیار ناور
شعر تاسو ته عاطفه ده دی ورځنده یو پیخو یو درونی انعکاس دی.
میرخان مقری د خپل نوی سندری د شعر کیسه راته کوي.
د دې خوانم ما ورته کمپوز جوړاو او جړل می او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کلیکو جوړاو.
لاند اکسلرو
شزه دی کی پر مخلم د صفی کش کړه تخور په څو پولیسو کورونو سپیره کړت لمن غړول
دی بیکسي نقد هم اوریدل شي.
د شونډه کریټر کې استعمال شوی دی په دې خطر باندې شي.
د لیکوال او شاعر له طبیعت سره جوړوي. دا سجی راډیوي ادبي مجلې د دې پروګرام په پیل کې به طبیعت ته مخ کړو. د استرالیا یو ماستر لیکوال جان ایم گرین د لیکوالو په باره کې وایي موږ د واورې څپرکیو چې د طبیعت پر ژبه وبکیشو. فرانسوي داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي ژوند هغه ګل دی چې شاته عشق دی. او ځوان ترکی ډرامه لیکونکی محمد مراد الدن وایي که په خپل اغلا شوي اروا پسې ګرځئ نو طبیعت ته مخه کړئ، بیرته یې ترې لوټ کړئ. افغان ترک شرکت غواړي په نورستان کې د سیلانیانو لپاره څه کار وکړي. دغه ولایت نشتی څلور کاله مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو خو ناامنیو او د نظام بدلون تر دې دمه د کار مخه ډپ کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاو ډک ولایت. لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزیو او پر نورو ډول ډول میوه لرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلي دي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګو او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې. او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسېږي نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپلې خوښۍ ازادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
زما نوم مولای نعمترحمن رحماني دی، نورستان ولایت مرکز اوسېدونکی. مونږ نورستانیان په دې باندې ډېره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځولی شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو د هغې بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان دپاره د اقتصاد لګانه به انشاءالله یو ښه زیری به.
جمیل رحمان رحیمی م د نورستان ولایت اوسېدونکی. په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم. مثبت ګام بولم د نورستان ولایت دپاره. د دولت هیله او ارزوم بیا داده چې دینه خازمی استفاده وکي او گاونډینو ولایتونو او ان ټول افغانستان نو وس د ته خلک راماد دي کړي د پاره کار وشي. نورم نو زموږ مینه مده ان د خارج او داخل د ارزګینه بدیته ډیر زیات سیلانیان راشه او دلته خلک په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کاله پوره کیږي خو لا هم ملي پارک ته تللي سرکونه، کندو کفر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې شتون نه لري. د سیمه سیدونکو او نورستانیان وای یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللي لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دی. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللي لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیان لپاره نورې زمینې برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړی شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زانګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې له ډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چونکې د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې او سهولتونه تر دې وخته پورې نه دي رامنځته شوي، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زانګوګانو جوړولو اراده لري دغلته رسمي ړومبنۍ سروې ترسره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه ترسره کړي.
پخوانیو چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیاته ساحه زنګلونو او څړځایونو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد زنګلونه، څړځایونه او پکې ژوندۍ ژوي د لمنځه تللو له ګواښ وژغورل شي. هغوی هم ګڼې ژمنې کړې وې چې نورستان ته غځېدلي سړکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمي اسانتیاوې چمتو کړي. خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد، څه نامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلي کېدو ته پرې نه خودي. دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کېږي.
د نورستان له طبیعت سره شعر خوند کوي. د حسامیزي لمنلې شاعر نور محمد لهو څخه د دوی په ژغ د لمدي چیغې په نوم شعر سره اورو، بیا د شعر نقد ته مخه کوو.
زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، له زخمي ګوتو مې څڅیږي لمدي چیغې. نیمه شپه ده، ای آسمانه ته لږ چپ څه، د اوبا څړ موزیک ته د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم. رښتیا پاڼو غواړم پوسم چې د درد او بیلتون وخت کې سړی څنګه نڅېدی سي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، لکه هغه مهاجر چې خپل وطن ته تللی نه سي، لکه هغه وزر ما تشنه مرغۍ چې په ځنګله سور اور بند دی. د بچړو تنکۍ چیغې د اور په تودو ګوتو د ایرو په حافظه کې لیکل کېږي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، ته هم دې خوا راتلی نه سې، لکه دوړه دې د آس له قدمونو نه راته اوسم. انتظار او انتظار او انتظار، لکه له ډېرو درېدو نه ستړی شوی زوړ دیوال، خښته خښته نور په خپل سیوري رالوی کړه، خښته خښته نور په خپل سیوري رالوی کړه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د عبدالمالک بیکسیار تروسه د شعر وټولګي چاپ شوې دي او په ډنمارکي ژبه یې شعرونه ژباړل شوې دي چې د سیوري د هندارو په نوم خپره شوې دي. بیکسیار هغه شاعر دی چې په دې باور دی چې دی په خپلو شعرونو کې په تجربو او مشاهدو اتکا کوي، په تیوریکي پوهې باور نه لري. چې داسې ده له دوی په واورو چې شعر د ده په نظر څه شی دی.
شعر زما په نظر بساس دی، عاطفه دی، د ورځنیو پیښو یو دروني انعکاس دی. بس
تاسو دا خبر هم کوي چې په خپلو تجربو اتکا کوم،
که تجربه تراشم مثلا که ما خپل نکلی دلی وی او جوان می ورسره کړی وی دا عینی تجربه ده که می نکنه وی لدلی او لپلار می داغه پا بارک او ریدلی وی دا یو ډول ذهنی تخیلی تجربه ده یعنی هر هغه څه چې واقعی ندی تجربی ندی پوشیر که ساس مطلب لتجربه چه ده؟
تجربه خود ده چی خپل یو شای تجربه که دغه دویم لاس او دریم لاس یو مثلا د مطالعه دا او بیا په مشاهده دا او بیا نو زه د خپل ډایرکټ یو شی چې مالی دلی دی او فلم تجربه کړی دی دا شخصي تجربه دغه د تجربه وایم او هغه نور خود بیا دویم لاس او دریم لاس او دا د سولاندې زینو هغه
دلته عینی تجربه نمو مطلب دی او کنه په دې کې نور حواس هم داخل دي
په دغه تجربه کې زما ایواز هم د عینی تجربه هدف دی
د نړۍ په ډیرو مشهورو شعرونو کې شامه هیڅ ډیر نقش لري څنګه تاسو پام ورته کړی
بالکل ګلونه مثلا بیا مثلا مزې یا په دې باندې مثلا دغه ډیر لږ مشهورونه لیکلي دي چې مثلا یو 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 وګمې یو شعر په یاد کړی دي یو مزې یو شعر په یاد کړی دي لیدلو یو شعر په یاد کړی دي لمسولو یو شعر په یاد کړی دي
او اوریدل څنګه
اوریدل هم داسې یو بالکل بالکل
کنه دا کله نا کله دا حواس سره خلط شي په شعر کې د یو عربي شاعر یو شعر یو وخت مالوست د ډوډۍ کلاسیک شاعرانو کې یو شاعر دی بشار ابن برد روندو هغه وایي کله نا کله غوښونه تر سترګو مخکې عاشق کیږي یعنی حسامیزي باندې څومره تاسو باور لري
دا خو نو نن سبا دا خو عربي شعر به نه پیږم کوم مخکې دا شعر دا شعر ویلې دي کنه
دا د درې مې قمري پیړی دی ډېر خو زړه کال په نه
په شعر کې به هی منلي شینه دي حتی تر پښتو شاعرۍ کې را رسیدلې دي نو دا خو باغ دی دغه زه فکر کوم چې مثلا په نورو ژبو کې چې یو مکتب یا یو سنس یا یو صاحب یا یو سلیقه زل یو نیم سل دوه سوه کاله چکر یې ووهي بیا پښتو ته را رسېږي نو دا حسامیزي دا خبرې خو نن حتی په هغه د پښتو په شاعرۍ کې بیخي دغه نن سبا چې فیسبوک واړی را واړی هغه د دغه هر درېیم شعر کې دا شاید ته لیدلی شي
تاسو فکر کوئ چې دغه هنر داسې تدریجي وروسته پاتې هېوادونو ته ځي لکه د پښتو مثال چې مو ورکو که داسې وي نو بیا په لنډۍ کې خو هم ډېر شیان داسې لرو سې اوسې نه لرو پخوا مو لرل
نو تدریجی نامی هدف داده چی نوی مکتبونه او نوی قصه خو سمرا چی مونگا مثلا داغه دی شیر تاریخ تا مراجع کهو اکثرا لگر براده لی دیگه نا اگه لنده چی مثلا پام دا در لودلا و سنل رو دا لنده خو مثلا لگر براده لی نده یا مثلا بل جای مونگا رو آره دکڑه نده یا مگر داغه نور شان چی دی چی مثلا نن سبا مثلا مدرن شایری او دا مدرنزمون او پسا مدرنزم او چیشی دا کسی چی دی نو دا خو همیشه دی تاریخی توگا مثلا چې دلته په غرب کې پیدا شي بیا خراب تر شاخه رسیږي بیا پښتو ته راشي
به کسر سب او بخشي پام دی برخه کې ځینې ناقدان په دې باور دي چې دا فرهنګي تمدن د دکان په څیر دی یعنی په یو دکان کې کېدې شي چې د اصل پکې د چین وی او بسکټ پکې د دنمارک وی چې تاسو پکې ژوند کوی او یو بل وسیله پکې د جرمني وی او دا ټول سره یو ځای شاو دا دکان شایسته کې څنګه کا دا نظر ومنو بیا فکر نه کوي چې دا ټول لکه حسامیزي کړه یا ریالیزم یا پوسټ مدرنزم دا ټول سره خلط په یو ډول باندې د انسانانو ترمنځ بیا مشترک شي راکړه ورکړه وي
بالکل داسې دی زدا خبر دې ته سړی منم
به که سر سپ شاوخوا درې دېش کاله تاسو په دنمارک کې ژوند وکړو د اروپا په زړه کې تقریبا د دنمارک تاثیر ستاسو په شید کې شته
ما یو وخت یو کتاب چاپ کړی و په دې باندې نیوسب اگر لیکنه کړې و چې دا ویل د ډیر کل نوروز ته یې صغیرین دی کړای نو ملګری راته ویل چې موږ مسکو کې ناستو او هغه د ډاکټر صاحب نتی باندې ویل چې او د فریز ایل وسل ویل چې او دا وګور داسې زنا ور دي صغیرین دی کړای کنه به وای شیر لوسل ویل چې نا یوسف کوښو وینه دی هغه د شیر دی صغیر کړای دی
یعنی تاسو راته ویل چې د دنمارک څه شي تاسو په شیر باندې تاثیر کړای دی او یو څه ډیر محسوس څه دا تاثیر
خاری ژوند خاری تعامل مثلا د دې خلکو د دې هوا دا ټول ټول زما رور زما نه څو کال وروسته راغی هغه د دنمارک ته څه مودې دلته چیرې کړم ته ویل چې ته به لاړ شي یو بل دې ته ما ویل چې ولی ویدل چې دا څه دي دا تا ټول شعر راوړي دي نور نشته څه دې ولیکي.
که د نورو شاعرانو شعر ته راشو تر دغه تاثیره پورې چې تاسو اشاره ورته وکړه، د ځینو افغان شاعرانو په شعر کې د لویدیز د شاعرانو په پیروي اسطورې ځایوي، او دوی فکر کوي یا دوی دا نظر لري چې په دې ډول باندې دوی غواړي چې شعر نه وای کی. فکر نه کوي چې دغه هڅه ممکن د شعر صدق له منځه یوسي؟
دی خبرې ته زما هم هغه پام شوی دی. همدغه دوه نیم درې کاله څلور کاله کېږي چې هغه دی دغه دغه افغاني مطبوعاتو کې مثلا هغه دا خبر راځي چې هغه ډسمبر ته خلک شعرونه وایي، او زه د ډسمبر هیڅ تناسب مثلا د پښتو له شعر سره نه وینم. ډسمبر چې د غرب شاعرۍ کې دومره اهمیت لري، د دوی هغه کلنۍ مذهبي رخصتي ده، دلته د واورې موسم دی، دلته دغه ښار او بازار ډېر تاسو خپله پهلته اوس په اروپا کې اوسېږي. ډسمبر دلته یو بیل ښایست او بیل فند او کیف لري که نه. مګر په کندوز کې، په میدان کې، په غزنی کې، په کابل کې ډسمبر هیڅ معنی نه لري. ځینې شیان ښه دي چې مونږ انتقال کړو خپلې شاعرۍ ته، دا نو مغه د ټول ژوند خبره ده. یعنی مونږ به له مثبت شیان اخلو او منفي به نه اخلو.
په همدې برخه کې هغه څه چې نسل په نسل باندې تکرار شوی دی او هغه شی په شعر کې ځای نیولی دی، مثلا لکه ګودر، که څه هم تکرار شوی دی، ځینې کسان ورسره مخالف دي، لیکن بیا هم دې لپاره چې د پښتنو په روح کې ځای لري، که په یو شکل حتی په نوې زاویې یا چې نو ځای نیولی شي، یا حتی یو شی چې مشترک دی له غرب سره، مثلا شمه. شمه که چېرته بیا هم په شعر کې یادوو، دې له خاطر چې له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ په ټولنه کې هم وه، نو بیا هم ځای نیولی شي. لیکن په دغه برخه کې، حتی د کلماتو په برخه کې هم ځینې ناقدان دا وایي چې نوي کلمات په سختۍ شعر ته لاره کوي. څرنګه په دې برخه کې تاسو څه وایست؟ عیناً د ډسمبر غوندې، یعنی یوه نوې کلمه که ته په شعر کې ځایوي، باید ډېر احتیاط ورسره وکړي چې تر څو پورې یې لوستونکی هماغسې هضم کړي لکه د زړو کلمو غوندې.
نو نوې کلمې خو یو وخت کې په افغانستان کې هم داسې و چې پنځلس کلان یا شپاس کلان یا اتلس کلان مثلا شعر ته به شوق شو او شعر به یې ولیکلو، او شعر به یې لیکلی و چې ساقي او خل او جام او لیلا او مجنون او دا او هغه که نه. دا بیخي یوه ترمینولوژي وه چې په هغه چې په شعر کې جوړه شوې وه چې دا شیان باید خلک وکاروي. او زما یادېږي په شپېتمو کالو کې چې مونږ نږدې نوې شروع کړې وه دې شي ته، د شعر لیکلو ته، مونږ مخپله دغه په قصدي ډول دغه ترمینالوژي ړنګوله. ما د دغه شیان باندې د هغه نه درلودلو عقیده نه درلودله چې زه باید په همدغه ترمینالوژي باندې روان واوسېږم. ما د خپلې شاعرۍ په شروع کې چرګې او چرګوړي او غواوې او غوایي او خوسکي او دا شعر ما په شعرونو کې راوړی دي، او هماغه شعرونه زما ډېر مثلا منتخب شوي دي، او ډېرو خلکو مثلا ستایلي دي، او ډېرو خلکو ته خوند ورکړی دی.
ولې فکر کوي چې هغه شعرونه خلکو ته خوند ورکړی؟
ځکه چې هغه دوی ژوند و، هغه سره دوی ژوند کې
شوی و. او کابل علت د دې لپاره چې تاسو ډېر احساس کړي وو، نو د خلکو په زړونو کې کښېنستي وو.
دا خو بربا اول ته خو به د خلکو نه پوښتنه وشي چې هغه د هنرمندانو خبره چې د هغې ولې خوند یې ورکړی و. خو زه فکر کوم چې دا د دوی د ژوند واقعیتونه وو، د ته یې خوند ورکاوه. یوه ډنمارکي هغه د سټنډ بای کومیډین هغه پوښتنه کوله ژورنالیست چې تاسو ته کله خلک ډېر خاندي، هغه ویلي وو چې زه داسې مسایل چې د دوی روزانه مسایل دي او شپه ورځ دي په ژوند کې پېښېږي چې دا ورته قصه کوم، هېڅ د خندا شی په کې نه وي، دوی ورته خاندي که نه.
خو دلته یو بله خبره هم ده، مثلا د جام و ساقي، که چېرته څوک د ټرمینالوژي په حساب باندې استعمالوي یو اړخ ده د شعر، او که چېرته څوک غواړي چې هغه کلاسیک جوړښت د شعر وساتي، مثلا تاسو غزل هم لیکئ، که په غزل کې ځینې زاړه کلمات ځای شي، غزل ته هغه کلاسیک قوت په خپل حال ورکوي.
بس یو سړی چې مثلا هغه د بیخ و بنیاد مولا د کنړ کې ناست دی او د جامو ساقي کیسې کوي، سبا بیګا ناست دی، دا ما څه خوند راکوي؟ نه نه، زین شان باید د شپون صاحب خبره غا د هنری منطق هم ورته لار ورته ولري کنه.
دلته سوال دی، البته دا د وجده بحث مساله ده. یونګ وای و انسانان یواز هم دغه انسانان ندی چې په بنسو حواسو یو څه درک کوي. انسانان لنیکونو لغور نیکونو او لړی روبخونیو پیړیو په خپل ذهنونو کې ډیر څه لسان سره راوړي دي، او کله چې هنر ته بیا راځي بیا کېدای شي چې لاغه پخونیو هستیو هم یو څه راواخلي او ورزیاتی کې. اما لکه څنګه چې تاسو ویل به کسر سب که قصدن څوک دې له خاطر ساقي و جام په شعر کې ادبي چې د شعر ترمینالوژي ده، بیا خو هغه صدق لمنځولاړ چې څه تا درکړي نه وینو څنګه ته وایې. اما که چیرته چا په شعر کې د خوشحال خان خټک شعرونه لوستوي، د رحمان بابا شعرونه لوستوي، د کاظم خان شیدا شعرونه لوستوي، چې د حمید بابا شعرونه لوستوي او غزل لیکي، نو طبیعي خبره ده چې په غزل کې هغه د پخوانیو ځینې اثرات هم لزان سره را انتقالوي. خو بې کثیر صاحب که دې ته راشو، ستاسو سیوری د هندارو کتاب په ډنمارکي ژباړل شوی دی، دا ژباړه ډنمارکي ژبې ته آیا چې وروسته مو تاسو خپله ولیدله، یعنی اگر استاس تو شعر کیف انتقال شوی و بلی شبید؟
یو خوشبختی داوه چی ما دلته و دنمارکه ملگره مندله و وصفا چو خدیدیو بخی ده ده پختو سرا ده پختو شعر سرا ده پختو ادبیات سرا دیر بلد و نو دیشی دیش بالا که دیر کمکو کو چی مونگ دوارو پگرد ده کتاب بالا لیدیا زین زی که دا کار شوی ده، زین زی که نده شوی آگ ده، زین زی نا چی زین شعر نا چی ما تا دیر خواخ و او چې په ډنمارکی کې وې ما خوند راکې چې مثلا پښتو کې راکې.
شخصي نظر دی البته دا، زه په دې باور یم چې هر شعر د ژباړې وړ نه دی. ځینې شعرونه ممکن ترجمه شي او ځینې شعرونه که وژباړل شي مري.
دا خبره دې تاسو بالکل صحیح ده، ځینې شعرونه واقعا اگر د ژباړې وړ نه دي. زما په دغه کتاب کې هم ځینې شعرونه ژباړلې دي، مګر هغه چې هغه باید شیر وي شي بیرته شیر شوی نه دی، په ډنمارکی کې نه دی شیر شوی.
بیکه سر سب ډیره مننه. د شیر له دنیاګۍ سره یې سری شو، خدا پلا شیر او سندره په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړي میرخان مقوري زما وطن یادیږي په نوم سندره ویلې ده. اجمل تورمان پر راپور کې لمیر خان او د سندري له شاعر سره شخېدل.
زما وطن یادېږي، زما وطن یادېږي، زما کابل یاد شوی،
زما وطن یادېږي، زما کابل یاد شوی. د میرخان مقوري نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دې شیر دی په فیسبوک کې ورپام شو، خوښي شو، خو په خبره د سندرې کولو لپاره پکې ځینو بدلونونو ته اړتیا وه. همغه وا چې په تلیفون یې ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو ښاغلی مقوري وایي دا کار له اوښکو او ژړا سره مل و.
ټیلیفون یو خواته زه ناست وم د ګیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناست و خپل موبایل ورسره و. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاوه او ژړل مې، او اخوانه هغه راته شعر جوړاوه او هغه په کړیکو ژړل.
د دنیا مست هوا ما تا وزر راکړی، ما خو وطن ته یوسي، ید اسمان تالم ما خپل غیږ کې واخلي، او د وطن پر زمکا لکه باران وشیندي. زما خپل تن یادی
میرخان مقوري د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبدالله مقوري زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقوري د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شعر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
شپه وه زه ویده وم او په خوب کې مې وطن لیده، کابل ښار مې لیده، او کله چې له خوبه راویښ شوم تاسې پوهیږئ زما زړه یو رقم ته وران شو بیخي، او 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 داسې شوم چې یوه ښه شیبه زما له پښو لاسونو سا وتلې وه. همدغه درد را سره و، نو ومې لیکل چې زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوی.
وړم چې واګر زما د نوی خاط پزړه کې.
محبوب شاه محبوب مخکې د کابل په هنتون په ژبو او ادبیات په هنځي کې استاد وو، چې اوس له هواده بهر اوسي کې. د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هېواده د ډېری افغانانو په وتلو سره، چې په ډېر شمېر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي، هېواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمېر سندرې ویل شوي چې د موسیقۍ مینوالو خوښي کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په موسیقۍ هم بندیز لګولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا سچ روري مچلې د پروګرام په دې برخه کې کیسو ته مخړو. وړاندې د کیسو نقد لرو، خو سمدستي د انتظار په نوم د سلمہ بدری لنډه کیسه د دې په شخص سره اورو. سلمہ بدری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پښتو څانګې د څلورم ټولګي محصله ده.
لمر شیړې وړانګې خپرې کړې وې. ښځې د ښیښې پر مخ لمده صفی کش کړه. تیخور په څوپوړیزو کورونو سپیره ګرد لمن غوړولې وه. لاندې یې وکتل، په سړک ګڼه ګوڼه ډېره وه. سترګې یې په یوه جوړه ولګېدې. سړی تر مخ و، ښځه ورپسې وه. د ښځې غېږ کې ماشوم لاسونه سړي ته خلاص نیولي وو. سړی شاته وکتل، هلک یې غېږ کې ونیو، ښکل یې کړ. د کړکۍ په دیوالي سر کې خود بیگانه کیسه یې ور په یاد شوه. کوټې ته له ننوتلو سره سم یې خاوند ټلیفون بند کړ. د تلویزیون ته وکتل، نغمې سندره کې شنه بنګړي یادول. د چایو پتنوس یې مخې ته کېښود. خاوند یې پوښتۍ ته ډډه وهلې وه. د شین چای پیاله مخې ته ورته کېښوده. خاوند یې وویل، نه یې څښم. د چپ لاس ګوتې په ښي لاس ټینګې کړې. په دیوال ځوړه نقص ته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، ته غږ ګورې؟ د واده د اولو شپو ورځو دی. سړي په دیوال زړېدلي عکس ته په نظره سترګې ورپورته کړې. خپلې سرې نیکتایي ته یې پام شو. پیړو بریتونه یې هم مسکې شونډې نه وې پټې کړې. د لاندې کتل، شرمېدله ورو یې وویل، دوه کاله پوره شول، لکه لس کاله. خاوند یې پښې ورټولې کړې. پرته له دې چې ورته وګوري ویې ویل، مور می په هر څه خبره وا. ورته ویلې می و چې خار انجلۍ کوم. تیمړه وستر کې د غالۍ له ژیړو ګلانو ور پورته کړې. ته ته وکتل، بیا یې وویل، مور دې خدای وبخي سرداره، خو زما اوستا قسمت یو بل سره لیکل شوی دی. زه تر هر چا درته نږدې او وفاداره یم. خاوند یې څنګل له پوښتې لرې کړه، نېښ کېناست. د چایو په پیاله یې لاس ولګېد، پیاله واوښته. د غالۍ د ژیړو ګلانو رنګ تودو شنو چایو بدل کړ، چک شو. تیز غږ یې تر غوږو شو، تازه پالک، تازه ګندنه، ګیډۍ په لس روپۍ. کړکۍ وتړله، مخ یې راواړوه. پر دیوال عکس ته نږدې ځوړندې کړۍ ته یې وکتل. ذهن کې یې څه وګرځېدل. په بیړه پخلنځي خواته لاړه. د خوړو په پخولو لګیا شوه. کله کله به یې سر د پخلنځي لوره راویست، کړۍ ته به یې وکتل. په بیړه به بیا په کار لګیا شوه. وخت ووت، ښځې د دسترخوان په سر ډول ډول خواړه کېښودل. مسکۍ شوه. د مخامخ اپارتمان د مامورې خبرې ور په زړه شوې چې ویلي وو، خاوند مې ځکه رانه خوښ دی چې ډول ډول خواړه ورته پخوم. سترګې تورې کړې. د کړکۍ خواته ورغله. د باندې تیاره کې د ګروپونو رڼا داسې ښکارېده لکه پر کابل د چې زرک پاشلې وي. پریشانه شوه، ځان سره وبونګېده. تا وخت خو به کور و. د میز تر څنګ ودرېده، د غټې ګوتې نوکې یې په غاښو کلک کړ. د میز له سره یې تلیفون ور واخیست، بیرته یې پر میز کېښود، څو قدمه لاړه، ودرېده، شاته یې وکتل، بیا را وګرځېده. زړه نازړه یې تلیفون ور واخیست، غوږ ته یې ونیو. ورو یې وویل، ناوخته دې نه کړه؟ سړی په تیزۍ ځواب ورکړ، ته بېغمه ویده شه، زه نن بل ځای مېلمه یم، سبا درځم. لاس یې ورو ورو له غوږ لرې کېده. رانجه یې اوښکو سره غړغړی شول. زانګې وانګې قدمونه یې د کړکۍ په لورې واخیستل. د غره له سره راټوکېدلې نري شمال یې تور ویښتان په مخ ونڅول. پورې سر غره ته یې وکتل. ورها خوا یې پلارګنۍ اوسېده. د دې دنګې ښاري ودانۍ له کړکۍ ښکارېدل.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته راواستوله. وړاندې د کیسې نقد د دې کیسې چې حضرت عثمان نوري ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلې او په خپل ژغې لوستلې. دا کیسه سره اورو، دقت ورته کوو، بیا یې سره شارب.
روزنه نو ورکړي، انسانیت په خټه کې نو اخګل شوی. چا به چې ولید کورنۍ ور ملامت ولا، خلک هم ملامت نو، ځکه کورنۍ ته هغه روزنه چې په کار وه نه یې ورکړي. له کوره به چې ووت ډېرې ګیلې به یې راوړي. مور او پلار ته به زوی ډېر ګران وه، او په ګیلو ناندرو به یې له نازولي زوی زړه نه خواشي نه کېده. زوی ګڼې خویندې درلودې، خو فکرونه یې متفاوت وو. که کور ته به یې ګیلې راغلې، خویندو به خپل ورور ملامتاوه، ځکه خویندو پېژندلی وو او د زړه سوي وړ نه ور برېښېده. ځینې وخت خو به یې آن د ژبو پر سر خیره او کور په سر اخیستی وو. په زوی کار روزګار نه کاو، بیا هم ملامت نه و، ځکه پلار نازولی لوی کړی و. ویل یې، همدا یو زوی مې دی، سختو ته یې نه ورکوم، پرېږده چې شهزاده لوی شي. د پلار دینا غیړی د زوی خوږ ژوند ورتبا کړ. له شهزاده یې داړمار جوړاوه، او په لوی لاس یې خپل او د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګاوه. وکلنۍ کې باید ښوونځي ته لیږلی وای، ویلېږه نوملیکنه یې ورته وکړه، خو بیا ورپسې څار نه و. تر 12 کلنۍ یې ښوونځی لوست، خو پلار یې نه پوهېده چې د ښوونځي درسونه یې څنګه روان دي او زوی یې کوم ټولګي ته رسېدلی. پلار یې هټیوال وه، ژوند یې ښه روان وه. ورځنیو بوختیاوو یې ډېر هغه ګوته په غاښول چې لاس تر زنې به ناست وه. دوی به همیشنی کار روزګار نه کاوه، او د 4 میاشتو مزدوري ته به یې بیا د ټول کال اسري وي. وختونه تېرېدل، زوی ورو ورو زلمی کېد. ورځ تر بلې نه اهله روزنه اخیسته. زوی انګېرله چې د یو پادشاه انسان زوی دی، ځکه د بې ځایه لګښتونو پروا یې نه ساتله. کله کوره به یې پیسې غوښتي جیب کې به ورته کېښودل شي. نااهله زوی د کلي له هغو بېلارو همزولو سره یو شو چې نشو تماشو یې ګل ځواني رژوله. د ښوونځي له دروازو سره یې ډزې کړې وې، او له ورتګ یې د تل لپاره روژه نیولې وه. له څو بېلارو ملګرو سره یې په یو ځای کېدو د پلار په ګټلو پیسو نشو تماشو ته فکر وړی کړ. نیت یې و چې ښار ته دې ولاړ شي، سینما کې د فلم وګوري. په سګرټ څکولو خو یې پخا روږدی کړی و. دا ځل یې نیت چرسو ته و. وختونه تېرېدل، د هلک په څېره کې د پام وړ بدلون نه ښکارېده، ځکه ځواني وه. ورځې تېرېدې، هلک له موره د پخوا په پرتله لس چنده ډېرې پیسې وغوښتې، خو مور یې ورته د بخا په څېر یو نوټ ونیوه، ترې وایخیست. له کوره ووت، او یو نامتو هټیوال ته ورغی، ورته کړل یې، پلار مې وایي چې اباسین ماما ته ورشه، 10,000 افغانۍ به درکړي. اباسین هټیوال د پلار باور ته لیده، ځکه خو یې په یوه وینا د 10,000 افغانیو پورته له جیب بنډل راوویست. واخله وراره، پلار ته دې ووایه که نور یې په کار وي هم بیا ورپسې راشه. پلار خبر هم نو نازولی زوی په زړه ګوړې ماتې کړې، ډېرو نشو تماشو ته یې تګلارې جوړې کړې. د دې پیسو له مصرف وروسته یې زوی د پلار له ډېرو نورو هغو ملګرو په ډېر مهارت او مکر په پور پیسې واخیستې چې ډېر باور به یې پرې کاوه. وختونه تېرېدل، زوی په یوه میاشت کې د پلار په ټولو هغه باورونو د شک ټغر خور کړ چې کلونه کلونه یې د پلار باور ژوندی ساتلی و. خو یوه نااهله انسان دا هر څه بربادول. له میاشتو ځنډ وروسته پلار یې له همدې پور ورکوونکو ملګرو سره یو ترتیب شوي بنډار ته حاضر شو. ټول پخواني ملګري سره راټول شول. د ماښام ډوډۍ، چای او د ماسخوتن لمونځ ادا کېدو وروسته د پراخ بنډار لپاره زمینه برابره شوه. ډېرو ملګرو سیالیو ته فکر و. هغه چې په حجرو دیرو کې له ډېر پخوا راهیسې دود دی، د لوبو له پیلېدو وړاندې یو پور ورکوونکي په سړه سینه پلار ته کړل: هټۍ ته مې یوه میاشت وړاندې ستا زوی راغلی و، لږې پیسې یې وغوښتې، ور مې کړې که بیا هم هر وخت پیسو ته اړتیا پېښې ده زړور غږ کوه. د پور ورکوونکي دې خبرې سره نورو پور ورکوونکو هم ورته همدا خبره تکرار کړه. پلار یې د فکرونو په سمندر لاهو شو. ستره تېروتنه یې په ذهن څرخېده. غوښتل یې دوی ته ځان کم رانولي. رنګ یې لکه د منی موسم پاړه واوښت. شونډې وچې شوې، خوله کې ناړې ورکې شوې، غوني زیږه شول، د سر ویښتان یې ودرېدل، ځان یې سنباله و چې سوړ اسویلی وکړ، خوله یې پرانیسته: ښه، هو مور یې در لېږلی و، تاسې یو ملګري دې ژوندي وي. د دې خبرو وروسته د سیالیو میدان ګرم شو. موسکا په کړس خندا بدله شوه او په سیالۍ کې د یو بل پښو وهلو ته هر چا تر خپلې وسې ډېره هڅه کوله. شېبې خوندورې تېرېدې او ورو ورو شپه سبا شوه. پلار یې دوه ورځې کور ته نه و تللی، سهار بیا باید هټۍ ته تللی وای. همداسې یې وکړل، کرۍ ورځې په هټۍ کې تېره کړه او خپلو بچو ته یې د حلالې مړۍ پیدا کېدو ته خو به ولې سترګې رڼولې. ماښام مهال چې کور ته ورسېد، په خټینه څېره کې لورایا مرچک ښکارېدل. زوی ته یې له سترګو قهر ورېده، خو دا ځل یې زوی هم له کوره تېښته کړې وه. مېرمنې ته یې کړل: بدامله خو ګلان کرلي.
د حضرت عثمان نوري کیسه مو له دوی څخه واورېده. زما په باور روان نثر لري. زموږ د ټولنې یوه ستونزه یې راخیستې ده چې پلرونه بې ځایه خپل زامن نازوي او بیا دا نازولې ستونزې جوړوي. دې اړخ ته هم اشاره شوې ده چې په کور کې نجونو ته د دوهم مخلوق په سترګه ګورو خبرې اهمیت نه لري. د کیسې تخنیکي برخې ته که راشم، نوري صاحب، د کیسې نوم دی بدعمله. له دې بدعمله نه لوستونکی مخکې تر دې چې کیسه ووایي څه شی اخلي؟
دا به فکر وکړي چې حتماً په یو کورنۍ کې یو غبي انسان شته دی.
د نقد له مخې د کیسې له عنوانه که کرکټر معلوم شي، د کیسې تلوسه له منځه وړي. یعنی ستاسو په کیسه کې د کرکټر هر عمل لوستونکي ته د سرلیک له مخه واضح نه دی؟
بالکل، کریکٹر کو واضح شی رښتیا هم غوټه ته کسی په سر کې خلاصی کی. خو اما د دې خاطر چې موږ ورته نوم نه دی ټاکلی، دا کیسه هم داسې ګونګه راخیستې ده چې یو کورنۍ کې یو کس دی، د پلار له قوانینو، د کورنۍ له قوانینو، د پښتني کلتور له قوانینو پښې وباسي.
ستاسو خبره سمه ده، لیکن بهتره دا ده چې کله د کیسې عنوان ټاکو، عنوان باید لوستونکي ته واضح نه وي. عنوانونه د نقد له مخې څو ډوله خلک کیسو ته غوره کوي. کله ناکله برعکس، مثلا د یوه ناروغ کیسه چې لیکو او نوم یې بی سالم، دا یو مثال دی. خو دا شی هم که ډېر تکرار شي په کلیشه بدلی شي. لیکن له عنوانه باید کیسه معلومه نه شي، تر پایه پورې څوک پوه نه شي چې اوس دا سم کار کوي که ناسم. نوري صاحب، د کیسې کرکټرونو ته که راشم، کرکټرونه داسې دي لکه ژوندي انسانان. دوی چې څه کوي او له ځان یا بل کرکټر سره په ټکر کې کیږي، بیا له هغه نتیجه راوځي. دې ته کره کتونکي د ژوندي کرکټرونو خطاب کوي. خو کله چې لیکوال کرکټر خوځوي، ستایي یې، بدې وایي، دا کرکټر ته کره کتونکي ژوندی نه وایي. ستاسو په نظر ستاسو د کیسې کرکټرونه څرنګه درته ښکاري؟
بدامل کې خو کریکټرونه فقط خپل مړی کې وایو یو کس دی دا خو ژوندی کریکټر دی بالکل دی مجبوریږي چې یو چانه پور پیسې واخلي په هغه پیسې په ناوړو لارو استفاده وکړي یا استعمال کړي که څه هم په کریکټرونه په ژوندۍ بڼه استعمال شوي دي خو فکر کوم یوازې مطلب یې درلودی دی یو یو حقیقت په توګه ورته کتل کېږي په داستاني ادبیاتو کې
د دې ژوندۍ او نه ژوندۍ په برخه کې مثلا تاسو لیکي په لوی لاس د خپل نازولې زوی خوږ ژوند ور بدرنګ کاوه بل ځای لیکي ښه روزنه نه و ورکړي کورنۍ ته چې هغه روزنه په کار و نه یې ورکړي او خپل بچو ته حلاله ډوډۍ پیدا کوله دلته ل دې ژوندۍ کرکټر مطلب دا دی چې کوم صفات چې په کرکټر کې شته دا تاسو د لیکوال په صفت باندې مې یادوي هغه کریکٹر چکم عمل کبھی لیغن باید واضح کسرنگا
کسی په منځ پانګه کې د محتوا کې که څه هم تیره زمانه مې استعمال شوې راتلونکي زمانه مې استعمال شوې ده نو ژوندی کریکټر کې استعمال شوی دی په همدې خاطر باندې چې لوستونکو ته واضح پیغام ولري
د کریکټر د معرفي لپاره یوه بهترینه وسیله مکالمه ده چې ژوندی معلوم شي دوه کسه د درېمګړي په اړه مثلا خبرې کوي زه خپل همکار ته وایم په ازادي راډیو کې نوري صاحب شي کیسې لیکي نصر روان دی په لنډ وخت کې به کتاب چاپ شي دا جملې تاسو نورو ته ورپېژنې او هغه د هنر له مخې د ژوندي کرکټر او نه ژوندي کرکټر یا مړه کرکټر ستونزه هم نه ایجادوي څرنګه بهتره نه ده داسې
کیسه کې هڅه شوې ده چې مکالمه هم پکې ترسره شي او یو مقابل لوري ته که ووایي په مکارانه توګه ترې اخذ کېږي یا پیسې ترې غواړي یا هغه هم پرې باور کوي نو مکالمې ته هم پکې ارزښت ورکول شوی دی
زمان ته به راشم نوري صاحب لنډه کیسه یوه ټوټه زمان لري دا زمان یا د ساعت پورنګ وي چې له یوې دوو له دوو دریو له دریو څلورو مختام داسې روان وي یا وړاندې وروسته ځي خو پیش سره تړلې وي زموږ په ډېرو کیسو کې لیکو چې وختونه تیرېدل ورځې تیرېدې ښه ده چې وخت تیر نه کړو وخت په کیسه کې یو څه ډک کړو یو مثال چې مې ذهن ته دغه شیبه راځي وایو چې د سهار له لمانځه وروسته پوهنتون ته روان وو لمر لا نه و راختلی چې چاودنه وشوه چې سترګې یې غړولې څراغ بل و نرسه یې سر ته ولاړه وه دلته ټوله ورځ تیره شوې ده خو ورځ ډکه شوې ده ستاسو په کیسه کې دا صفت لري چې بې ځایه نه ده اوږده سوې دا یې مثبت اړخ دی خو د اوږدې مودې پیښې مو په لنډو راخیستې دي د دې لپاره کره کتونکي داسې لارښوونه کوي چې کیسه له هغه ځایه پیلوي چې پای ته نږدې وي مثلا که دا کیسه له دې وروستي بانډاره شروع شوی وای چې دا دوکانداران زړه نازړه وي چې د پور پیسې ور یادې کړي او کې یادې نه کړي یوه تلوسه به مې ایجاده شوې وه او په اخیره کې خبره ورته وکړي دی کور ته راشي ل خپل میرمنې سره خبرې کوي چې ما خو پیسې ورکولې او ما دا کولو ما داسې کول خو زوی مې قرض اخیستی دی او بیا معلومه شي چې زوی هم تللی دی دلته به همغه د زمان ستونزه نه وه څرنګه څه فکر کوي
بالکل ستاسې پیغام واضح دی او انتقاد هم په ځای دی دې ته کیسه زه بیخي کاملا همغږی یم چې هغه شپه یا تشه چې راډکېږي هغه باید په داسې شکل راډکه شي چې د لمر څړیکه څراغ بل او په داسې نورو الفاظو باندې چې هغه تشه مو سره راډکه شي کیسه که څه هم اوږده شوې نه ده خو په یو لنډ تخیل کې ورته وختونه تېرېدل او شپې سبا کې دي لغات پکې کارول شوي وي نو که څه هم تلوسه په هغه ځای کې نه وه چې هغه خلکو چې هغه هټیوالو چې پورونه ورته ورکړي دي که هغوی زړونه زړه پېښ شوی وای نه به خوندوره راغلی وای دوی باندې زه اعتراف کوم
نوري صاحب ستاسو کیسه دا کمال لري چې نتیجه لري انجام یې بې نتیجې نه دی زموږ ډېرې کیسې په پیښو پسې پیښې دي او یوه پیښه چې په خپل ذات کې نتیجه لري هلته کیسه ختمه شوې وي د کیسې له اصولو سره سمه داسې وي چې ټولې پیښې یوه نتیجه ورکړي لکه دا نازولی چې تښتېدلی دی په اخره کې د دې کیسې انجام تاسو ته څنګه ښکاره شو چې کله مو پای ته ورسول
انجام واضح پیغام کې ښکاریږي چې نازول زوی لکه ستاسو په اصطلاح ډېرې کړنې وکړي د پلار او مور باور یې خام کړ ستونزې ننګونې کورنۍ ته ایجادې کړې په ټوله کې د ده دغه ژوند ورتبا کړ یعنې خپل ژوند یې په خپله لاس کې چې له پلاره جلا شوی و نو دی چې له کوره تیښته کوي د دې معنا دا ده چې دی یو زوی له لاسه ورکړه دی یو اهل زوی په نااهل بدل کړ د دا غیړي وه که کورنۍ یا فامیل خپل دغسې زامن ونه څاري تشویق یې نه کړي او هغه کمې تېروتنې چې کې نه رامنه مې کې را منګرته او دې زیر نکړي کې دې شه دغه راتلونکو د دې په برخلیک اخته اوسي.
نوري صاحب د کیسې له دې ښکلي انجام سره به دا خبري هم راغونډې کړو. ډېر مننه چې هم نقد حاضر شوی او هم مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته سره واستوله. کور وده
له تاسو ډېر مننه شبر صاحب چې ما ته په دې مهمه او فرمفهوم خبرونه کې وخت راک.
دا ازادي راډیو ادبي مجله دا غنه هم دومره تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدی
آزادي راډیو.